افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویلی تیر سلویختو کلون رئیسی دا چې د افغانانو کوم وینه تویدنه روانه ده باید نوره بند شي. نوموړي نن د سردار محمد داود خان د وژنې د څلویښتم تلین په غونډه کې څرګندونې کړې دي. همدارنګه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي چې د افغانستان موضوع هم په بحث کې شامله ده. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. له ما سره په دې خبرونه کې شمشاد زدران همکاري کوي. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوم. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل سوي دي. د لوګر پولیس د طالبانو د یوه مهم قمندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. بشپړه خبرونه. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼۍ نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات پرون ماښام سوي دي.
د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې د زرین په نوم د یو بند جوړوونکي په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي.
د شاغلی خوګیانی په وینا په دغو عملیاتو کې د یو وسلوال طالب ټپي سوی او دوه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر پولیس د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبان نن د خپل منځي شخړې په نتیجه کې په پاتخواب شانه سیمه کې وژل سوي دي.
د لوګر ولایت په پاتخواب شانه کې د طالبانو خپل منځي شخړې له امله شپږ تن وسلوال ووژل شو. په دغه شپږ تنو کې یو تن مهم قمندان چې د ملاقاتیم نومېږي دی هم وژل شوی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي یې وژلي دي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼې په سیمه کې برید کړی. هغه وایي په یاد هوایي برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د تېرې شپې د دغه هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ناټو متحدانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته رسیدلی دی. دی به له ناټو متحدانو سره په اروپا کې د روسیې په تیری خبرې وکړي. پومپیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته بروکسل ته سفر کړی. پومپیو د پوځ پخوانی افسر او جمهوری غوښتونکی د کانګرس غړی پاته سوی دی. د لتیرو 15 میاشتو راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده لرله. پومپیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وفادارو ملاتړیو څخه بلل کېږي. په بروکسل کې د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په جولای میاشت کې سرمشریزې ته لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دا غونډه به په اوکراین، ګورجستان او سوریه کې د روسیې د تیری او د اروپا له جنوبي پولو سره د امنیت زیاتولو د پلان پر موضوع متمرکز وي. ترامپ شمالي کوریا ته هم درې اونۍ مخکې پومپیو لیږلی و چې د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره وویني. ټاکل سوی د پومپیو د ایران د اټومي موافقې په یمن او سوریه کې د ایران د مداخلې په اړه هم خبرې وکړي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې صدر اعظم کارین کاراپیتان له پاشینیان سره لیدو ډډه وکړه. پاشینیان مخکې له ولسمشر ارمین سارکیسیان سره د روان سیاسي بحران پر حل لارو خبرې وکړې. د سرپرست صدر اعظم کارن کاراپیتان ته بلنه ورکړې وه چې نن ورسره په همدې موضوع خبرې وکړي، خو هغه دا بلنه ونه منله. د کاراپیتان ویاند ویلي چې له پاشینیان سره مذاکرات به د یو اړخیز مذاکره په معناوي او بل لوري په خپل دریض نسیمت را کولای. پاشینیان او ولسمشر سارکیسیان په داسې حال کې سره کتلی چې پارلمان ویل د می په لومړۍ نیټه به نوی صدر اعظم وټاکي. روانه اونۍ د ارمنستان نوی ټاکل سوی صدر اعظم سرش سارکیسیان وروسته له یولس ورځو پرله پسې لارینو استعفا ورکړه او د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو په اړه جدي او رښتونی خبرې وکړې. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر د دفتر ویان نن وکړه. د وی لکه موږ چې ډیر ښه بحثونه وکړل زباور لرم دا په د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او همدارس د نړۍ د خلکو لپاره ښه ډالۍ وي. کیم جونګ اون لومړی شمالي کوریایي مشر دی چې د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره پښه ایښی ده. کیم نن سهار پر ځای وخت 9:30 بجې د جنوبي کوریا تر پوله ور واوښت چې دغه هیواد له ولسمشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاصدی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر در توڑان دکړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. بروکسل نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه دی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه پکې باس وشي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به در سره په یو رپورت کې شریک کړو. دا به هم واوري چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلکو نن په دې هدف د اوروزګان او کندهار ترمنځ لاره وتړل چې ګڼې پر یاد چې په دې لاره خلک له خطر سره مخ دي. همدارنګ به مو د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو هم خبر کو چې نن یې د سردار محمد داود خان د وژل کېدو د څلویښتم تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړي. نوموړی د افغانستان په سولې او په روانو حالاتو غږېدلی دی. ریپورت به ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه کړي. دواړو مشرانو نن په یوه تاریخي کتنه کې له یو بل سره کتلي او وروسته یو ګډ بیان هم خپور کړی دی. ازادي یو اوریدونکي پروګرام هم د دې یو سات برخه ده. دوستانو ستړي مشي بیا لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، بروکسل نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه دی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه پکې بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د ناتو مومونشي څرګندونې کړي دي. یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه مغږېدلی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی او دغلته د غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې د ناتو د عمومونشي د څرګندونو په اړه راته جزئیات ووایې او همدارنګه دا چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې حال راکی.
ان صاحب مننه. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د بلجین په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده. البته نور موضوعات تر دې دمه پکې څېړل کېږي، خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تقریبا ساعت مخکې خبري غونډې ته وویل چې له ترهګرو سره د جګړې په برخه کې د ناتو مهمه ونډه په افغانستان کې د دې تړون روانه مبارزه ده. د ستولتنبرګ د خبرو یوه برخه به دلته سره واورو.
This afternoon we will address Afghanistan, our biggest training mission.
تولتنبرګ وویل چې نن ماسپښین به د افغانستان مسله په وڅېړو او زموږ د روزنې ستر ماموریت هلته روان دی. د ناتو د 9 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي: سوله او پخلاینه، او افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو د استولو مسله ده. د اوس لپاره ناتو او شریکان په افغانستان کې تر 15,000 ډیر سرتیري لري. انصاب یو یادونه وکړم چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر چې تیره ورځې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړل، نن بروکسل ته راورسید او د ناتو عمومي منشي د ناتو په مرکز کې د هغه هرکلی ورکړ. مایک پامپیو وویل چې زه ولسمشر ډانلډ ټرمپ دلته راواستولم تر څو په دې مهمه غونډه کې برخه واخلم، او د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه به د کابل په وخت د شپې د 9 بجو خواته د شاغلی پامپیو ل خبري غونډه سره پايته ورسي شي انسر
ډیره زیاته مننه کوم شه بر سبب تاسو سره په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې څرګندونه کړې دي نو موړې نن د سردار محمد داوود خان د وشل کېدو د څلويخت تم تلین په مناسبت په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې باید په افغانستان کې له تیرو څلویښتو کلونو څخه روانه د افغانانو وینه بهیدنه بالاخره پای ته ورسیږي. په دې اړه به د واصل وصال چمتو کړی رپورټ واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو ولسواک نظام ایجادول سیاسي حوصله غواړي او تر کومه چې سیاسي مخالفین له حوصلې نه کار وانخلي ولسواکي نشي رامنځته کېدای. ښاغلي غنی د جمعې پورس په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژنې څلوېښتم تلین په یاد غونډه کې وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او روان افغان وژنه باید نور پای ته ورسیږي.
شهید داود خان او کورنۍ د ساو د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی لشهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړو. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سوله باندې موږ اجماع لرو او د سولې د لارې هیڅ خنډ نه مني.
ولسمشر دا شنو ویل چې بدلون باید په زور نه بلکې د قانون او خلکو د روا غوښتنو له مخې راشي. خغلی غنی ویل سردار محمد داود خان په شان د حمله ولس نه ویره نه لري او ل خپل ولس نه هیله لري چې افغان وژنه او د وینې تویول نور بس کړي. دا په داسال کې چې لنن نه پوره سلويخ کال وړاندې د 1950 کال د سور په ومه د خلق ګون فعالانو چې په پوس کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانه وبرید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او دغه د کورنۍ ټول غړي ووشل. زیاتره افغانان د سور کودتا په افغانستان کې د 1300 لسیزو د نورین سرچینه ګڼي ځکه له دې وروسته د خلق ګون سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاسون پیل کړ. د خلق ګون واکمنۍ د 1900 کال د سور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسید. خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر ننه پورې روانه ده. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي سو تر 2023 میلادي کال پورې ملي اجماع ته په رسیدو سره یاد نه تمام فصل تکمیل او افغان ولس له روان نورین نه بهر کړي. په ورته وخت کې لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولس ته پکار ده چې د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي.
تاریخ دوه ډوله مصرف لري، هویتي مصرف او تجربي مصرف. هویتي مصرف دا دی چې موږ د ځواب راکړي چې موږ څوک یو، او تجربي مصرف دا دی چې موږ زده کړه وکړو چې څه وکړو څه ونه کړو. دیموکراسي، عدالت، ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې افغانستان وجود ولري.
خغله لیوال وای په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت او د ولسواک نظام جوړولو لپاره د افغان ولس فکری خپلواکي، قوي درک او یووالی مهم دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې د رسنیو استازو او خبريالانو په کندهار کې د افغان خبريال عبدالمنان ارغن وجل کېدل وغندل او له حکومت نه یو وختل چې د عاملینو د نیول کېدو لټه وکړي او د قانون منګولته وسپاري. په دې غونډه کې خوستي خبريالانو ګواښ وکړ چې تر دې وروسته د جګړې د هر لوري څخه خبريالان زیان منشي دوی به د ریپورټونو او خبرونو له خبرولو ډډه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي.
په خوست کې د یو شمېر ملي، نړیوالو او سیمیزو رسنیو خبريالانو او استازو په کندهار کې د خبريال عبدالمنان ارغن وژل کېدل وغندل او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د خوست د رسنیو خبريالان او استازي چې د جمعې په ورځ راټول شوي ول په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د ارغن له وژنې مخکې هم د خبريالانو پر وړاندې چې کومې پیښې رامنځته شوي د اړوندو ادارو له خوا یې د څېړنو او اجراءاتو پایلې له رسنیو او خبريالانو سره نه دي شریکې شوي. په خوست کې د غرغښت سیمه ایز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وایي
عبدالمنان ارغن یو مخکښ او پیاوړی ژورنالیست و چې دا مختلف رسنیو کې سره کار کړی دی. د مړینا دا عمل په خپل مخ په کلکه غندو او هر هغه چا چې دا عمل تر سره کړی دا له دولت مو غوښتنه ده چې د قانون منګول ته د وسپاري او زر تر زر د رسنۍ په جریان کې واچوي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات وایي چې افغان دولت د خبریالانو د ځان ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هر وخت درغند ته له دې قضیې له دې پېښې څو ورځې د مخه په زرونو اخطار ورکړل شوی. متاسفانه او بدبختانه چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو د ارغند د ځاني خوندیتوب په برخه کې څه ونه کړل.
په خوست کې د آریانا نیوز خبریال فرید الله ظاهر ویل چې حکومت په تیر وخت کې هم د ورته پېښو خوب مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
موږ د افغان حکومت نه غواړو چې هم د ارغن قاتلین ونیسي، اجازه ورکړي او په مخ کې د وختونو کې د وژل شوو خبریالانو قضیه دې هم څرګندې او په علني توګه د خلکو ته وړاندې کړي او رسنیو سره شریکې کړي.
په غونډه کې د خبریالانو لاند درې ماده پریکړه لیک په خوست کې د کابل نیوز خبریال سردار شفق لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د جګړې پر خکېلو خوا وغږ شوی چې خبریالان بې پرې خلک دي او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
ژورنالستان بې پرې خلک دي، باید د ژوند خوندیتوب ته پام وشي. دولت د امنیت تر څنګ ورته د فعالیت زمینې برابرې کړي. که چېرې ژورنالستان له هرې خوا تهدید او یاش په شهادت رسېږي، نو بیا به پریکړه اعلان کړو او د هېڅ یو لوري برنامه او خبرونه به منعکس نه کړو.
د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن چې یو شمېر نور رسنۍ سره هم د خبریال په توګه دنده اجرا کوله، د کندهار په نهمه حوزه کې اوسېده چې د چهارشنبې په ورځ د موټر سایکل سوارو لوري په ډزو ووژل شو. له کومې ورځې چې عبدالمنان ارغن وژل شوی، د کندهار د خبریالانو ټولنې او پریس کلب ریکون کړی چې د قضیې تر سپیناوي به د دولت د وسلوالو مخالفینو خبرونه نه خپروي.
تاسو مخکله ازادي رادیو نه اوري. په اوروزګان کې په لسګونو کسان نن لارې تر وتلو د اوروزګان او کندهار ترمنځ غزیدلې لارې په دې اعتراض وتړل چې د دوی په وینا په دې لارې کې غلاوي او شک کې یو د دوی سر و مال پکې خوندي نه دي. له اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
ارڅونه چې پی سي درڅخه دی، هغه پی سي سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. نو یو نرد وای شو درې دی.
نو نو
دغه سره واره مشه ته خدا په کا قسم به درته واخه چې مینو نه لره پر مور پانی پټي
او زه در دژره ونی ولا مول 2000 راکې کې دا ژره در کاټ کم درغه شي کم.
دا ژغونه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر وسیدونکو دی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري پر سر د میشت امنیتي پوسټو پولیسو په غوسه کړي. دغه اعتراض کوونکي چې شمیر سلګونه تر رسیدو نن جمعې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ په دې مخه وتړل چې ګڼي پر یاد لاره مالی ذات او سرونه خوندي نه دي. د زیاتوی چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوسټو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپوري ورته کوي.
ارڅونه چې پی سي درڅخه دی، هغه پی سي سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. کومندان د کندهار دا تر سره کوي، دا بل څوک نه را سره
چې موږ ورکه جاجي سر مزلم کیږي، د سپنځي سر مکیږي. حکومت ته مول غوړ نه کوي.
دغه اسکر دی ته ولادي شز متناقشي الک متناقشي بيزيتي ته نار سره کوي. د څو کنده خدای دې پر چا سو وجم په خدای چې تاورانه جوړي خزيره جوړي د خدای په کا قسم به درته واخه چې مینو نه لره پر مور پانی پټي دایره باندې پټکړي چې واته مور دغه دا د با واخه ته بیاسه
غشتنی دادي چې دولت د یاد لاري د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته دی وسپاري او بل غشتنی داو چې باید یاد لار ورته ورغول سي. دې غواش کوي چې تر هغه بل را خلاص نه کړی څو چې غشتنی نه یو منل سوي.
دغه در هغه وخت پر دغه خپل پریک نه بدلو چې دغه زموږ د لارې اول امنیت غواړو. لار جوړې دل نه غواړو، امنیت غواړو، د ډاډمن امنیت غواړو، د تور سره د امنیت غواړو.
دا نه چې دغه ساتو چې امنیت راځي دغه ځبته یا به مورونه سره سره ګډه وړه بیا به د بر سفر را په صافي
مرغ واړه مرغ واړه مرغ بل شي نه غواړم. دغه لار به دغه ساته باندې پر دغه ځبته مو کور دی چې ار یو ځای مټر باندې هغه به زه کوم خپه کوم دی. یا که سره تاسو اسکر نه غواړو، نو د خپل حکومت اسکر غواړو، د طالبان دا غواړو، دا رقم نه راسر کز مور د اولاد اسکر ته ورک خپل د جوای چې ملکی سایه ته کیږي، د بل چې ملکی مرته جوړ ورته خپل د خپل مسایه ته کی بیزته کی خو مینا.
دغه احتراز کوونکو له هغه ورسته د کندهار او روزګان ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وټړل کله چې درې ورځې وړاندې د یاجلاري په وجدو کې د پونتون د استاد په ګډون 15 ملکی کسان د نامعلوم وسلواله لوري وجل سو. په ورته وخت کې بیا د کندهار ولایت د امنی کومندانی مسولین د خلکو دغه خبرې په کلکو ټکو ردوي. د دغه ولایت د امنی کومندانی د ویان مرستیال مطیع الله هلال ازادي راډیو ته داسې وویل،
هغه داوی چې خلک یې کوي چې دوی چې پولیس خلک زوروي او یا هم په یاد لویه لاره چې پوستې دي او د پوستو په سر باندې چې کوم پولیس دي هغوی د خلکو سره هېڅ رقم غیر قانوني چلند نه کولای شي. که چیرې یادې داوی هم رښتیا وي، که چیرې کوم څوک د کوم پولیس بیا هم د خپل یونیفورم څخه غلط استفاده وکړي د لویې لارې مسافر زوروي، هغوی به مجازات کېږي، هغوی به انضباطي سزا وي.
د یادونی ور دی چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دغه لاره تلونکي سپرلی او موټر چلوونکي پر یاد لاره د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه کړي وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دوستانو تاسو زموږه غلا زادي رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ چپدو لښپګ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو لپاره نن تاریخي ورځ وه. د دواړو کوریاګانو مشرانو نن سره کلونه وروسته وکتل او ژمنه یې وکړه ده چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاک کړي. دواړو مشرانو ویلي امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي چې په رسمي ډول د کوریا په ټاپو وزمه کې جګړه پای ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کړي.
د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکوي او په رسمي توګه به په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره له امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د پیونګ یانګ لومړنی واکمن دی چې د جنوبي کوریا پر خاوره نن قدم کېښود او له خپل سیال سره یې وکتل. کیم جونګ اون او مون جی په محلي وخت سهار 9:30 د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ سرحدي کلی کې غونډه وکړه. ل کیم جونګ اون سره د هغه خور هم له جنوبي کوریا څخه په دې تاریخي کتنه کې ملګری و. خو د کوریاګانو د ولسمشرانو په ګډ بیان کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره څه ډول ګامونه اخلي څه نه دی ویل شوی. کیم جونګ اون ویل، زه نن دلته ولاړم او وینم چې دا دواړه یو خلک او یو وینه ده، دوی له یو بل نشي جلا کېدای.
معنی کېدی حاصلتون بندرانته بولون دا ځاګه
دی. وای دا په اړیکو کې د خوالي لپاره یوازې پیل دی، خو زه هیله مند یم چې زموږ دا لومړنۍ غونډه او خبرې به خلک چې له دې سرمشریزي تمه لري راضي کړي. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا ولسمشر مونجی به د روان کال په پای کې له شمالي کوریا کتنه کوي. د جنوبي کوریا مشر مونجی دا غونډه ګټوره وبلله. دی وای، دا چې موږ ډېر ښې خبرې وکړې نو زه باور لرم چې دا به د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او د غراز د ټولې نړۍ لپاره یو ښه تحفه وي. که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه په 1953 کال کې پای ته رسېدلې ده، خو دواړه هیوادونه له تخنیکي اړخه له یو بل سره اوس هم د جنګ په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ولسمشرانو ترمنځ تر کتنې یو ورځ مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل، تر څو پورې چې پیونګ یانګ په ښکاره خپل اعمال بدل کړي نه وي او په دریس کې کلک تغییر رانشي، پر دې هیواد باید د نړیوالې ټولنې بندیزونه او فشارونه پر ځای پاتې شي. تمه ده چې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ولسمشران د راتلونکي مئی او یا هم د جون میاشت په لومړیو کې په خپلو کې وویني.
تمه ده د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. مرکل په داسې حال کې واشنگټن ته تللی چې د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنګ د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخ ده. له مرکل مخکې د اروپا د بل پیاوړي هیواد فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم امریکا ته تللی و. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته تللی څو له امریکا سره اړیکې خې کړې. له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنگ د جرمني او امریکا د اړیکو خند جوړونکې بلل شوې دي. د جرمني ډیپلوماټانو خپل صدر اعظم هڅولی چې واشنگتن ته د دورځنی سفر به سخت اړیکې اسانه کړي. د امریکا مخکنی ادارو جرمني د اروپایي ټولنې حقیقي مشر بالو خو اوس وضعیت داسې نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د اټومي تړون خېلو قدرتونو ته د میتر 12 وخت ورکړی چې له ایران سره اټومي تړون سم کړي. ولسمشر ټرمپ چې دا تړون څو واره په خپل خبرو کې شرمونکې بللای ویلې دي چې که اصلاح نشي ترې وبوزي. کله چې تیر مارچ انګلا مرکل ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل په دفاعي مصارفو سوداګرۍ او کډوالۍ باندې د نظر زیات توپیرونه ښکاره کړل. خو دا ځل مرکل ویلې چې له ټولو توپیرونو سره سره هڅه کوي چې له امریکا سره خپل ستراتیژیک ملګرتیا وپالي. د ملګرتیا لپاره هدف د ایران په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د امریکا هڅول او هم له اروپا په وارداتو د 15% سره تعرفو د لګولو غواخ برطرفه کول دي. ترامپ تیر میاشت په اوسپنی او المونیم 15% تعرفه وضع کړه خو د متحدینو د اعتراض په سبب د میتر لمړی لغوه کړه. د تعرفو د لریکول په اړه جزئیات نشته خو له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کولو هڅې یو څه کمرنګ بلل شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم امریکا ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې وړ مورس په واشنگتن کې ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر حالی د ایران د اټومي تړون د لغوه کولو په اړه کړی وي داسې نخ کاری چې دغه تړون ته د درناوي وکړي. که څه هم اروپا د ایران د اټومي تړون د اوسنۍ بڼې د اصلاح او تمدید هیله کوي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د اټومي تړون د بیان نوي کولو هیله رد کړه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. د نړۍ وو صنعتي هیوادونو د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو او شرکتونو نه وخت دی چې د تنلارې پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړي. په دې اړه د کاناډا چارواکو معلومات خپرې کړي چې د غوو سترو صنعتي هیوادونو غونډه کړې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات درکړي.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو چارواکو د سیشنبه پر ورځ د ټکنالوژي مخکښو شرکتونو او ټولنیزو رسنیو ته ویلي چې د تونلاري د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر رالف ګودل وویل چې د دغو اوو هیوادونو د امنیت وزیرانو د کاناډا په تورنټو ښار کې د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او مایکروسافت کورپ لاس تاسو سره د لیدو پر مهال په دې اړه خپل اندېښنه وښود. دغه څلور شرکتونه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د هغه چوکاټ یا فورم یو برخه ده چې تیر کال د امریکا او اروپایي حکومتونو تر فشار لاندې جوړ سو. ګودل خبریالانو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ په لیدنه کې پیغام واضح و او هغه ده چې په دې برخه کې پرمختګونه سته خو لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. د اوسترو صنعتي هیوادونو امنیتي چارواکي وایي چې د نړۍ په سطحه ځینې انفرادي بریدونه داسې کسانو کړي چې د انټرنیټ له لارې توندلاري سوي دي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر وویل چې دوی غواړي تروریستي مواد ډېر ژر له انټرنیټي پاڼو لرې سي او دغه شرکتونه جی و یا د نړۍ اوو صنعتي هیوادونو ته لا ډېر معلومات ورکړي. د ګودل په خبره جی و هیوادونه غواړي دغه شرکتونه د مشکوکو موادو د لرې کېدو لپاره اوتوماتیکي تګلارې لا شي کړي. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې نړیوال فورم د تیر کال په دسمبر کې ویلي په هغه ډیټابیس یا د معلوماتو په آرشیف کې چې د افراطي موادو د پیژندګلوي لپاره جوړ سوی څه باندې 40,000 ویډیوګانې او انځورونه پراته دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت ویل انټرنیټي شرکتونه درې میاشتې وخت لري چې وښيي افراطي مواد په بیړه لرې کوي. که داسې ونه سي نو پر وړاندې به یې مقررات جوړ کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر د غرزول کچیر شرکتونه په لا چټکی عمل ونکړي جی او هیوادونه د نورو اقداماتو حق هم لري. د غزلور شرکتونه وایي په دې برخه کې کار کولو ته چمتو دي خو د دوی په خبره حکومتونه پر هغه ستونزو سترګې پټوي چې د دې تخنیکی کار پر وړاندې پرتې دي.
او سم دا چې د ټایمز مجلې خپل کلنې لیست خپور کړي چې پکې په نړۍ کې سل مؤثر کسانو له نمونه راټول کړي دي. دا ځل په دې لیست کې د خزو برخام د پام وړ ده. اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
ټایم مجلې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کلنې لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي د لومړي ځل لپاره زیاتې شزي یعنی 15 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 15 تنه داسې نارینه او شزي شامل دي چې عمرونه تر 40 کلونو کم دی. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کیوي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سلطنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 15 اغیز شوندونکو ښځو په منځ کې ترانه بور کې چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلنتی هم شامل دي.
دوستان ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. د خبرونو وخت یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د ننګرهار ولایت ځایوی چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر پولیس د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو په بې پیلوټ الوتکه کې چې په شګل ولسوالۍ کې برید کړی د داعش درې غړي وژل شوي دي. د امریکا نوی د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو د ناتو متحدانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده او د شمالي او جنوبي کوریا و مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل دا او نور خبرونه سمو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتل او لستل شي. نن د سور و ما د داوود خان د نظام په وړاندې د کودتا څلويخت مکلي زده. په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې ل عملی سردار داوود خان د خپل کورنۍ لول لسنور غړو سره یو ځای ووشل شو. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصيلي ریپورت شمتو کړی دا ورور په سیاسي اوریدونکو خبري.
ل نن سلويخ کال وړاندې د 1450 لمریز کال د سور په ومنېټه سهار چې لمر لاسرک نو وهلې او الوتونکو خپلې ناری نوې پیل کړي د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوړه کړې و. دا هماغه ورځ و چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل ترې وشو، یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورځ. د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورځ آرام نه دی. داوود جنبش په خپل کتاب سلرويش ساته چې افغانستان واړو لیکلی دی، سردار داوود خان سهار 8 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر پتمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو په مسله خبري کوي. نور محمد ترکه، ببرک کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنشيري، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیع او محمد حسن زمیر صافه د سور پښپګمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شول. د همدی ورځې پښپا د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الامین هم ونیول شو. سلیمان لایق چې دغه ګوند د مشرانو له ډلې دی او لا هم ژوندی دی او په کابل کې ژوند کوي د نیولو پاړی داسې وایي.
دولت هم اشتباه وکړه، یعنی کله چې خیبر په ډېر شان او شوکت باندې خښ سه نو دا دولت احساس کړ. دوی په نیولو د حزب د رهبرانو شروع و. نور محمد ترکه، ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن د دې په مقابله کې چې دوی ونیو هغه چا چې دغه فرصت ته ضرورت درلود د موږ د ګوند دننه حفیظ الامین له دې نه استفاده وکړه او د قیام دستوري ورک هغه نظامي سازمان ته چې د دې سره په ارتباط کې.
ښاغلی لایق وایي چې امین له همدې فرصت په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. د ده په خبره ګوند د کودتا ملاتړ نه و، خو دغه حرکت د امین له خوا پیل شو او په دوی هم تحمیل شو. د کودتا امر ورکړل شوی له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د سلورمې لیوا د زریدارو ټنګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و ما د پنځشنبه د ورځې 10 بجې او 13 دقیقې دي په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه دی خبر. سلروي ساته چې افغانستان واړو په کتاب کې راغلی چې په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکو د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټنګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په جواب کې وویل چې دا ټنګونه د نه دی راغوختي. د کابل په ښار کې د ټنګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شانواستنې چې هغه مهال په بالاحصار کې د کومنډیو ځواکونو د لومړي ټولي قومنده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تڼي ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11 بجې او 13 دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایی ځواکونو قومندانۍ د کابل هوایی ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور و ما د پنځشنبه د ورځې ماښام 2 بجې دي، لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار تر پنځو بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کلم چې ارګ ونیو نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داود خان ونه منله. داود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمیږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزې وکړې. داود خان د دو سره ورسره کسان چې دوی هم
بلاخره د سور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له ولسو غړو د ارګ د 2000 ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لري.
مردم در حال ترس بود، کلی فرار میکردن، نه میگه فرار میکردن، به خانه‌های خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همی اعلان را که کردن که حکومت داود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفته سور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی هاش ما و شما میبینیم که بعدر
د سردار داود خان او د کورنۍ د وژل شوی وغړی او جسدونه د پولیچرخی په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخی کې د زریدارو قواو د حفظ و مراقبت رئیس و د داود خان او د کورنۍ د وژل شوی وغړو جسدونه دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
او موټر راغی د شهیدانو، دا چې راغی را ورسې کړ، د موټر شاله خو څه دا یې خلاصه کړه، چې خلاصه کړه وایي مې مردار اتاک ونې. ما ته هېڅ د پته نشته چې دا څه وایي، څه شی کې خیر. هغه یې راکوزول، دغه جسد د عسکرو باندې و. اول یې کوز کړو، خدای شته ومې نه پېژند. دغه مې چې هغه کړو، دا دویم هم راکوز کړو، دا مې ونه کړو. دریم چې راکوز کړو، ما چې ولیده چې سهار دغه ته خو داود خان ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکرریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي، سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه مهال په کابل کې زکون کیو او د میر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو. د خلق ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وای:
موږ رفتیم جنازه ش از همي بلاکای مطبعه کسته
موږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبعه ل بلاکا پورته شو او شهداي صالحين هديره کې دفن شو. روس سببر کارمل حمل ته په احساسات ویل چې د استبداد ورسته سلګي دي. موږ انقلاب کوو او د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شوارونه ورکړو.
انقلاب میکنی و خونبای رفیق خود را میگیریم. انقلاب انقلاب دیگرم شعار دادن.
د همدی ورځی په روسیو کې حکومت د خلق ګوند د مشرانو د نیولو امر صادر کړ او لراډیو اعلان وشو چې نیول شوی او نور نیول کیدونکو کسان به اشد مجازات شي. خغل سیدی د داوود خان دغه علنی اقدام یو تاریخی او سیاسی اشتباه بولی. شانواستنه هم وای دوی مجبورو چې لزان څخه د دفاع په خاطر کودتا کړی وای.
خو داوود خان خو عمله وکړه، بریدی وکړند د خلک دیموکراتیک ګوند. خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان او د خپل ګوند دفاع وکړي. نه مونږ اول اقدام نه دی کړی، اول خو داوود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داوود خان وجل کېدل یو لوی صحوه بولی. خو شانواستنه د داوود خان وجنه صحوه نه بولی او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لوی پیخه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما با دو شرط حاضر هستم که چی مو
با دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان وو بخم چې په دې جنایت کې لاس درلود، اول دا چې دا ورځ د افغان حکومت لوري په رسمیت پیژندل شي، او دویم دا چې د پیخ عاملین باید له ملت بخنه وغوړي.
په 1350 کال د ثور ومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته ناوړ او خطرناک پیغامونه درلودل. احمد سیدی وای له دې کودتا سره د افغانستان د بدبختی ورځی پیل شوی.
اصلی اشتباه دا وسو چې داود خان وژل، چې دا هم یو ضایعه و. ولی متاسفانه په دې حرکت کې برالوی چې دستاورد نه و، مشکلات زیاد سو بیاره. دا مشکلات هغه وخت زیاتر سو چې مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وای کچیری داود خان نه وای وژل شوی، اوس په افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځید. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور له منځه ولاړ او د سولې کوترو دا هیواد پریښود او تورې ورځې پیل شوې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت له یو مسول سره مې مطرح کړي دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدل دي چې وروسته به یې وورو. لومړی د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتیره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو، تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح ستل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازمو پکتیکا ډیر شاته پاتې د نور ولایتو څخه د دې څو د سر د واځي خاول صالح، یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه سي منظور شي نه رالی. مکتوبونه نسته، ډاکتران نسته، کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پیښې مونږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ زموږ له اشرف غني جدا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دي، بې امنی کې ډېره ده. نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وزوریدل او ډیر درځون کې افغانان ډیر کوینو تک پروت وو. نو تاسو دا یو خدمت مو وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت دیواز خاپه ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله آیا صاحب، د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدی، مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري. بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مو پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه سته نه روډونه سته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. ډېر مخامخ یو بند لرو، یو شی نه لرو، ولې موږ دا خبرې ته لوړو مقاماتو نه رسېږي؟
بله آیا صاحب، اوس به راسو ستاسو جواب ته.
تاسو ته، تاسو درنو اورېدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډیره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکي د فکر کوم د روغتیا برخه کې شکایت درلود، د پوهنې په برخه کې. د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو، هم د خزینه ډاکترانو او خزینه کارکوونکو په برخه کې. خپل پکتیکا کې خزینه ډاکتران نشته په نشته حساب دي او د نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ځانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، د اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه، له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته خزینه ډاکترانه راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي، هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته، له دې سترګو نشو پټولی. د پوهنې په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولی صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې مارې په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوای وستون سره اخلي، مسؤولو کسانو ته دنده سپاري او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي. دا د معرف کیفي برخه ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. له مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لري چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پغه کې پکتیکا د کسره ول پراخ ولایت ته پراخ سیم لري. نو د وایس کارکون کول لري په ګډه طرحه کې سلر وشت خزین خوونځي ته ودانې هم چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوونځي دغه ودانې ورسېدې. په لابل سیمو کې دغه ودانې جوړې شوې. نږدې لس زره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه پرتې ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپناه ستونزه لري، هغوی د هم دغه طرحه پلي کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو د رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه، تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرې سیمو ته هم لاړ شي، لا خو په نوسم د ول نظارت وکړي، د دوی د زده کړو کیفیت وڅاري، ان شاء الله باوري چې وګورو پورو راکمیږي ستونزې شته د منو چې ستونزې وسم پرځای پاتې دي زموږ دغه دواړه سکتورونه وسم له جدي ستونزو سره مخ دي خو امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي اداره او مرکزي دولت سره دغه ستونزې به ان شاء الله اورس حل کیږي
بله مننه آیا سب یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې د شکایت څه دی
السلام علیکم زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډیر زیات ظلم شروع دی هلته بازار بند شوی دی پیلوسانو غلا کړی د بازارونه یې دوکانونه یې مات کړی دي 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی زما خپل نوم دا وخت درخمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته شریک هلته زموږ مشرانو هلته په کابل کې میشتي په غونډه کې زه ضرور غواړم چې دا متن د پیغام
بلای آیا سب دی اوریدون که شکایت موارد دی؟
دغه ورور نه مننه برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی و برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده له ډیورنډ فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده وخت نه وخت بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي په ځانګړې توګه امنیتي ستونزې هلته د دښمن تهدید زیات دی ډېری وخت زموږ عملیات هم عمل ته دوام لري خو د دوی د بازار د بندیدو څنګه یاد کړه یو صورت چې بازار بند شوی و دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسیدونکو لوري او په دغه مسله کې یو سوال طالبانو مداخله کړې و فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومه لافتي شخړه رامنځته شي و همدا علت و چې یو صورت د دوی بازار هم تړل شوی و خو زموږ ولسوالۍ مسؤلین او امنیتي چارواکي سیمه ته ورغلل مسالې حل کړل ستونزې حل کړل نو اوس په دراز سره کولای شي چې خپل کاروبارونه ته دوام ورکړي
بلې ډېر مننه او ورسته یې اوریدونکو د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري د دوی پیغام
السلام علیکم زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم هغه کوالي څنګه دا وختونه چې په برمل ولسوالۍ کې ده په سلام ټنا فعال کې دلته خلک ډېر مشکلات دي مهرباني وکړئ کله پیغام ونه شرکت السلام علیکم
bale
bale ستونزې پر ځای د مخابراتي شبکو ستونزې حل کیږي البته د افغانستان د مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې یو خپل فعالیت سره وان کړی دی له نورو مخابراتي شبکو سره بار بار تماسونه نیولې دي خپل د خبرات او سره لا مدغه مسله تاکید کړی ده نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې پیوش مېر نورو سیمو کې مو هم دغه ستونزې نه کړې وو ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي دوی هم دا چې د خصوصي سکتور دی خو بیا هم شمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي نو امیدوار یو چې ان شاء الله دا څنګه به حل شي د ریسنت جی ډی نیول شي دا هم بس کېږي نه مخکې لدی چې دوی دا څنګه یاد کړي دا څنګه موږ ته تاکید کړی دا په مرکز کې دا څنګه ایران هم جناب ولی صاحب د مخابرات وزارت له طریقې له دغه مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل کومل سیړو کې یو څنډه نور ولسمه کې دا څنګه جدی نیول ان شاء الله کوشش مدا دی چې نه و چې پام دی ولسوالۍ کې بلکې په نور ولسوالۍ کې انده غوښتنې ته پاتې پاتې کیږي
بلې آیا سب زم غواړم یو پښتنه پر اضافه کوم چې خبرتي شبکو موضوع مطرح سوال اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی اتلس رسمي او تلو غیر رسمي ولسوالۍ لري مې مخابراتي شبکو ستونزې په کې جدي ده په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزې سره مې مخ په مرکز کې او په نږدې ولسوالۍ کې خو په اوس مېره داسې ولسوالۍ کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري په کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو خو اوس روشن مخابراتي شبکه حالت فعالیت اتصالات مخابراتي شبکه په اوس مېره کې فعال ده سلام مخابراتي شبکه د غراس د ام ټ ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه کومه ځار چې انشاء الله په دې وخت کې به تاسو ته معلومات شي
bale کورودان محمد رحمان عیاض د پکتیکا د ولی وین
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راواخلو.
مکتب لرو الکان مچور د مکتب سره د برخې پاتې دي ځکه چې موږ الکان ور واستو مېلمان وايي چې داخله باندې د موږ سره کو موږ غواړو چې د مېلمند والي چې د دوه غمو خري او موږ کښنیان ګر د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي والسلام واڅه ماته هغه امر درو ځان چې دا غوړ څلې کې د مېمن په څلې کې ورور به وسره په دې جوړې په دریا ته وځي په ځکه نیولې ده د لوړ مقامات اشرف ونې زموږ هغه ته هغه امر ورځ دا موږ ناري او موږ یو دی واوري درخواست واوري چې مېمن ور د ماجر او د مسافر په سکس اوخ نه نه نو دې کولای چې دا غا احترام وکړي د موږ ځکه مو ته تقسیم کې راځي هر څه کولای چې په سیدرې ورو په څنګه درو جوړې باندې دریا ته وځي په ځکه دې څه وځي په دوا ته وځي په ځکه نیولې ده نو څو نس کولای موږ څنګه کوم دې څه دا پیدا کې یي بس کې په سیدرو ځاګه کارتانی کې نه درو ځاګه دا څه ته کوي چې وایي کنه لري موږ هغه وو چارواک دا خوایي چې جامو پیغام ورسې موږ هغه دی وو کې مالاتي وو کې دا موږ ورور موږ ته څنګه کې موږ ځای نه پیدا کې موږ په کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
فر احمد د قرباغ څخه متماس نیو راي دا سلامونه ولاند کوم دا د رادیو ته موږ په قرباغ کې ورور غواړو دا تاکي د چار سپورټرز د دې بشپښې تاسو سره څنګه دا هیڅ موږ په ختانه کې لاس کار کوي څنګه کار جوړه دي د دې څنګه پیغام مسنن ته ورسوي والسلام
په دې من کې دی هغه ته د غلې په انتخابات کې روانې یو د تذکیرو په کاکاني ستېږي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوځو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسكر تذکيره راټول کړي او د کاندیدان په واکه لري خپل او کاندید ته ورکړي والسلام.
السلام علیکم زاب الله فضلی درغنده ولسوالی زنګ ومه ما پیغام ولیدات د زابر له چارواک صدا د سیدا پوسټو کې د یره ماسکر زایف زای کړی دي ته ما د چاش کې یاروینس کې د خلاله پارا سان خلج رواس وی تر اسی د ایلونیان چشان کې ناس چې خلج ان پازال دي په تکلیف کې د خپل زام په نشه باندې اختر د داغه د خنس ساتل امنیت نه د امنیت پر د کار کول اسوای بلکې د خپل ځان نشو په دغه کې د ساتل د شان او بنګا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک دا واسي کړي دا په سې ټول کې داخل د لوکو څخه چې واخې زما دا پیغام د زبل والد
بجا السلام علیکم زجاوید کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کې سره سره په تماس کې ام مزد حکومت څخه دا هله وا هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس پر ماجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبد د غوب خو نه غواړو د کشتو او د زراعتو د جيوب نه غواړو نو بو سره مزد غواړو په ځاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کینه کې د دوه لمر ځای مې کوته وبره اوبله بس بخي سره فازاب یو بس هغه ستنه و دغه کډر ټول چې چارواکو پر وره سوي ډیر مننه له زابې راځي سلام په فکر.
السلام علیکم رحمت الله علی مزار شریف د ښار څخه خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو یم مرمختن رالو په یو بازار څخه کړی د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راته کوي او دا یخ ټکسنیه پښتانه نه پریږدي نو موږ ځان یې زموږ پښتنو سره ولې داسې کیږي ولې په دې چلان را سره کیږي ولې داسې په دې ځات سره راته ګوري د ماسان د یوه نیمه بجې څخه نه ولې په دغه دغه باندې دغه یخ ته ورو ته ناشي نو کته چې دا زموږ پیغام تر شاو ګور چې هغه په ورو سره سوي ساتو به ډیر مهرباني وي والسلام.
بله السلام علیکم د ازادي رادیو سره دا سهیل لرم زره زابل ولایت اتغل سالي څخه خبره کوم. آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او به تربیه دي موږ اسکولونه دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دي اتغل سالي ته زابل ولایت ته دا پام واړي مننه مختلفه
بله السلام علیکم زه زابل ولایت مزدور ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ له زابل له والي څخه دا غوښتنه ده چې مزدور په ولسوالۍ کې نه کومه جسته نروز ته نه پنبسته د سیم پنډې پنډېر ضرورت ده چې لاړ سیم پنبه ده اګر سره هېڅ غږ نه مطلب وي نو زموږ له والي صاحب د زابل له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د مزدور ولسوالۍ کې د پنبه د سیم راواستي السلام
زما پیغام دغه دی چې که چېرې موږ په سیمه کښې سړک تېر شي پیر ته د غره په سیمه کښې تېر شي ګردې ته به خل ډېر بز داسم چې ابدي ډېر بز بوړي.
السلام علیکم زه حبیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کلي سره ستا سره په تماس کښې یم. موږ دا یو مشکل لرو د دغه د سلامات کلي سه او بیا د پنجوایي در بازاره تقریبا درې یا څلور کیلومتره سړک دی ډېر خراب دی ډېر موږ سره په تکلیف یو نو به دا پنجوایي ته موږ ښکاري وخت ناوخته د شپې ځو یو مریض دي دا کلینیک ته ورځو داسې په تکلیف وي په دا موبایل کښې په چمنانو کښې چېر سوی دی داسې خراب سړک دی په دا د ژمي د پسرلي په موسم کښې بیا بېخي خراب دي اوبه پر بوېږي موټرګاډ مطلق په مطلقه توګه نه شي پر تللی بس یو موټر داسې شی پر چېرېدای شي نو موږ ډېر سره په تکلیف وي دغه زموږ اواز که در دولتي چارواکو پورې ورسوي ده